نور جزئیات ورنکړل، خو زیاته کړه چې هغوی نور تصمیم نیونکی نه لري او هیڅوک نه لري چې اقدام وکړي. حزب الله چې د امریکا د متحدو ایالتونو لخوا د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژندل شوې، خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څانګه په تور لیست کې شامله کړې ده. ډېر ګمان کېده چې هاشم صفي الدین به چې د حسن نصرالله ترور زی دی د خپل مشر په توګه ونوموي، خو د اکتوبر له دوهمې راهیسې د اسرائیل له یوه برید وروسته د هغه برخلیک څرګند نه دی. حزب الله د هغه د برخلیک په اړه تر اوسه رسمي څرګندونې نه دي کړې، خو د دې ډلې یو شمېر غړو د خپلو نومونو نه ښودلو په شرط یو شمېر رسنیو ته ویلي چې له دغه برید وروسته له نوموړي سره اړیکې امپرې شوې دي. صفي الدین متحدو ایالتونو په 2018 میلادي کال د یوه نړیوال ترورس په توګه اعلان کړی دی. د راپور له مخې صفي الدین له حزب الله شیعه ډلې سره په 1980 لسیزه کې د هغې له تاسیس وروسته یو ځای شو. نوموړي د حزب الله د اجرایوي ارګان چې د دې ډلې سیاسي چارې تنظیموي د مشر په توګه دنده مخته وړې ده. صفي الدین چې د لبنان په جنوب کې زیږیدلی هم لکه د پخواني مشر په څیر له ایران سره نږدې اړیکې پاللي. هغه د ایران په قم ښار کې چې د شیعهګانو مذهبي مرکز بلل کېږي زده کړې کړي او ورور هم په ایران کې د حزب الله استازیتوب کوي. همدارنګه د صفي الدین زوی د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک د قدس څانګې د پخواني قومندان قاسم سلیمانی چې په 2020 میلادي کال کې په بغداد کې د امریکا په یوه هوایي برید کې ووژل شو له لور سره واده کړی دی. که د نوموړي وژل رسمن تایید شي، دا به د اسرائیل په برید کې د حسن نصرالله له وژل کېدو وروسته د حزب الله لپاره یوه بله سخته ضربه وي. دغه شویه ډله په وروستیو میاشتو کې ډېر نور هم ځپل شوي. د اسرائیل په بریدونو کې د مشرتابه ډېر جګپوړي غړي وژل شوي، د پوځي وړتیاو ډېره برخه یې ویجاړل شوې او مخابراتي سیستم یې هم ګډوډ شوی دی.
وړاندې به راسره د ازادي راډیو فرهنګي مجله واورئ. خو تر هغې وړاندې د راپور تر اوسه ایراني چارواکي او د طالبانو حکومت د سیستان په ګمشاد سیمه کې د یوې نوې سرحدي سوداګریز بندر د پرانیستو په اړه هوکړې ته رسیدلې. د ایران د سیستان او بلوچستان والي محمد کریمی تازه ایران خبرې ایرنا خبری آژانس ته ویلي چې دغه هوکړه کابل ته د نوموړي د روسي سفر په ترڅ کې شوې ده. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت هم پر خپل ایکس پاڼې لیکلي چې دواړو لورو د چابهار بندر په اړه خبرې کړي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې له پاکستان او ایران سره د افغانستان په بندرونو کې د سوداګریزو ستونزو په اړه اندېښنې اوج ته رسیدلي، ایرانی چارواکي او د طالبانو حکومت اعلان کړی چې د سیستان په ګمشاد سیمه کې د یو نوي سوداګریز بندر د پرانیستلو لپاره هوکړې ته رسیدلي دي. د ایران ایرنا خبری آژانس تازه د سیستان بلوچستان د والي محمد کرمی په حواله راپور ورکړی چې دغه موافقه د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ د وزیر نور الدین عزیزی په بلنه کابل ته د هغه د وروستي سفر په ترڅ کې شوې ده. کرمی زیاته کړې چې په دغه سفر کې د ګډې پانګونې او همداراز د سیستان بلوچستان په ګمشاد سیمه کې د دویمې پولې د بیا پرانیستلو په اړه هوکړه شوې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د حجم د زیاتوالي او د سوداګریزو راکړو ورکړو په اسانتیاوو کې د مرستې تر څنګ به د سیمې د اقتصادي پرمختګ او د نویو کاري فرصتونو د رامنځته کېدو لامل شي. کرمی ویلي د سیستان آزاده صنعتي سوداګرۍ سیمه او د چابهار آزاده د صنعتي سوداګرۍ سیمه د دو مهمو اقتصادي قطبونو په توګه د پانګونې او اقتصادي پرمختګ لپاره ډېر فرصتونه برابروي او په نږدې راتلونکي کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري د پام وړ وده وکړي. له بلې خوا د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت په پخواني ټویټر او اوسنۍ ایکس پاڼه کې اعلان کړی چې نور الدین عزیزی په کابل کې د ایران د اسلامي جمهوریت له سفیر حسن کاظمی قومی محمد کرمی سره کتلی دي. په بیان کې راغلی چې دواړه لورو د چابهار بندر په اړه هم خبرې کړي او د دواړه خواوو د مسؤولو کسانو په ګډون د پریکړه لیکونو د څیړلو لپاره یوه کمیټه ټاکل شوې ده. دغه اقدام د یو شمېر هغو افغان سوداګرو او صنعتکارانو تود هرکلی سره مخ شوی چې د ایران او پاکستان په بندرونو کې له ستونزو شکایت کوي. د یوې کارخانې خاوند رحیم الله مایار ازادي راډیو ته وویل
دا د افغانستان د صنعت تجارت لپاره ډېر یو مثبت ګام دی. زیات سهولت چون کې پیلا دا درې بندرونه چې دي د نیمروز، فراه او د اسلام کری په دې باندې استخبال حداز زیات بیروبار زیات دی. د دې خپل مال اکثر وخت یو هفته لاس ورځي چې در اسواد شروز بندرونه کې ولاړ وي، نو ځکه په دې باندې د مورې چم راځي او د صنعتکار او تجارت لپاره ضرر دی.
یو سوداګر بشیر چې د پاکستان په بندرونو کې لستونزو شکایت کوي، له نورو هیوادونو سره د لا ډیرو بندرونو په جوړېدو خوښ دی.
د شارناو تورخم او غلام خان په بندر کې مخبل 15 ټیلر مال ایستا چولای، سلکه زب خپل توانی شویم. هر څو چې لارې خلاصې شي او نور هیوادونو سره سوداګري پرمختګ وکړي، موږ خوشاله یو.
د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه هم له ایران سره په نورو بندرونو کې ستونزې تاییدوي او وایي چې د ګمشاد په سیمه کې د نوي بندر په پرانستلو سره به سوداګرو او صادرونکو ته ډېرې اسانتیاوې برابر شي. د دې ټولنې مشر عبدالجبار صافی وایي
دا لاره درونه تقریبا نزدیم ده، مصارف به هم کمیږي او وخت به هم کمیږي چې د افغانستان لپاره صادرات او واردات کې دواړو یو مفید رول به ادا کړي او دا به د پیشرفت لپاره یو ذریعه وګرځي.
له دې مخکې د پاکستان لخوا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم لاره او نورې لارې د بیلابیلو دلایلو له امله د دغه هیواد د سوداګریزو توکو پر مخ تړل شوې دي. خو تیره اونۍ د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی د مسلې ته په اشاره سره پاکستان د منځنۍ آسیا د لارې په تړلو وګواښه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزی شاوخوا یوه اونۍ وړاندې پاکستان ته د صادراتو په کچه کې د 60% کموالي په اړه ازادي راډیو ته وویل چې د ایران له لارې د سوداګرۍ راکړه ورکړه زیاته شوې او کورنۍ یا داخلي سوداګري له ایران سره په کال کې له 2 میلیارد ډالرو زیاتې ته رسیږي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کلی مو کوم پریخ پرونیخ پا باوری چه سیاسی غرزنگونه چرنگ ادبیات پنسوی. زوانان
مو کتل او د دې شاعری خو هم خپل کړي د کړي مې جوړې کړي دي.
تاسو ته یو مخ نوی سندر هم درو.
جامې مې جوړې د هری رو شبنم شوند ترنګ د مرجان.
د دې سندرې له سندر خاړي آسیا مهرابي سره شخېدلې. د وسوان شاعر نظر مې اخیستې چې په ایران کې ژوند کوي.
شعر خاص وخت نه لري او چې زبون دا اوس شعر کم شعر زور کار نه دی.
او په دې خبرونه کې مو په نورستان کې و باخته ورولو
د کوم په باغ دی دوه باندې نو خلکو ته سکون حاصلې ده. زار شباب په هغه وخت کې دغه باغ کې کله چې چکر راغې شپې ورځ بال تړولې دا به قرارګاوه.
په یو شمیر پیاوړو سیاسي غورځنګونو د تاریخ پوښتو کې پښتو ادبیاتو ته ډېر څه ورکړې دي. د روشانیانو له نهضت نیولې د ستر خوشحال خان خټک تر غورځنګ په شلمه پیړۍ کې د پاچا خان خدای خدمتکار ډلې د خپلواکۍ او ولس او قوم د ژغورلو لپاره ادب او تعلیم ته مخه کړه، ښوونځي جوړ کړل، اخبارونه یې چاپ کړل، مجلې راوېستې، یوه ډله یې منظمه او منسجمه کړه چې نظمونه ولیکي او کیسې ولیکي. دغه فکر تر ډیورنډ کرښې واوښت. هلته دغه د ولس ته هم فکر ځینو خپل کړ چې په دوی کې یو هم ملنګ جان دی. سیاسي مبارزو په فردي ډول هم ادبیات روزلي او زیرمه ورزیاته کړې، لکه د میوند د ملالی وټپه چې تر اوسه پورې مشتره پاته ده. یو لاغ غورځنګونو چې په لنډ وخت کې له شعر نیولې تر سندرو پورې هر خوا د خپلې مبارزې لور ته جذب کړي دي د پښتون ژغورنې غورځنګ دی چې له ننه څه باندې 6 کاله مخکې د یوه ځوان نقیب الله مسید له وژلو وروسته رامنځته شو. په کراچۍ او خیبر پښتونخوا کې یو شمیر پښتنو هغه وخت تور پورې کړ چې نقیب الله مسید پولیسو وشلې دی. همغه وو چې له کراچۍ څخه باندې 850 کیلومتره لري یو بل پښتون ځوان منظور احمد پښتین له یو شمیر ځوانانو سره تر پېښوره لاریون وکړ. د کراچۍ د پولیسو د مشر د استعفا یا زندان ته چولو غوښتنه یې کوله. د دغه لاریون پلویان ورو ورو زیاتېدل، بیا تر اسلام آباد پورې ورسېدل. هلته یې پرلت ووهه او دوی وویل چې په زرګونو پښتانه د پاکستان امنیتي ځواکونو اختطاف کړي دي. دغه کسان که بې ګناه دي خوشې دي شي او که یې ګناه کړې محکمو ته دې وسپاري. د دغه غورځنګ له لومړنیو ترانو څخه یوه د واڼۍ د هنرمند شوکت عزیز ترانه. شوکت عزیز د دې ترانې پاړوي
حقیقت دغه دی چې زما خو خپل لکه تعلق هم د ادب سره دی، لیکل وس کوم، دوه کتابونه هم چاپ دي، او د پښتون وطن حالات د چانه پټ هم ندي. نو دغه چې کله په کراچی کې د نقیب په نوم یو ځوانو هغه په شهادت ورسول شو، نو هغه نه پس د ټولو پښتنو احساسات راوپارېدل. نو زه هم د دې معاشرې غړی وم، نو ما هم دغه وخت محسوس کړم ویل باید خپل کردار انسان ادا کړي. نو یو داسې ماحول کې مې داسې باقاعده پلاننګ مې نه و کړی چې زه به داسې یو ترانه هغه یو حق ادا کولو کنه غږ پورته کولو، نو هغه مې پورته کړو.
د شوکت عزیز دا ترانه تر ننه د پښتون ژغورنې د غورځنګ په غونډو کې خپرې شي. شوکت عزیز وایي چې د دې ترانې شعر یې خپله جوړ کړی.
د دې شاعري خو هم ما خپله کړې ده، کړې مې جوړې کړې دي، ما کوشش هم کړې ده دغه شاعري کې چې زه څومره ساده لفظونه کوي، او د دې میوزک کې را سره ډېره مرسته هغه وخت کړې وه زمونږ د وزیرستان ګران ملګری شاعر معصوم حرمت صاحب چې کوم دی پېښور کې سټوډیو ده، نو هغه را سره زیاتې مرستې دي.
شاغلی شوکت له 2000 کال راهیسی سندری وای، خو د وانی له چاپیریال او د ولسی سندرو له چوکاټه د پښتون ژغورنې غورځنګ راویست. دی په دې باور دی چې د پښتنو د ژوند د تغییر لپاره هنر ته اړتیا لرو.
د شعر او د موسیقۍ د کردار نه څوک انکار هم نشي کولی. اوس وخت کې مونږ ډېر ضرورت محسوسو، ډېره اړتیا محسوسولې چې هر سړی لکه مونږ دلته ډېر انقلابونه کتلې دي، لامو نور په ځمکه باندې داسې مختلف خلک دي کنه، هغه هم خلک د شعر د لارې راپاروي. نو مونږ هم ویل شو باید ولس لپاره داسې شعرونه او ترانې تیار کړو چې هغه د وطن نو د خاورې او د قام خدمت ته راوړاندې شي، او دوی ته یو احساس ورکړو، دوی ته یو جذبه ورکړو. نو دینه بد دی ورځ خو مونږ باندې نه راځي، نو مونږ ته خو هر کله ضرورت دی، هر وخت ضرورت دی د وطن لپاره باید سندره ووایو.
د شاغلی شوکت په باور په وانه کې د موسیقي پیژندل شوی هنرمندان نشته، او دوی په دې باور دی چې هنر د ژوند لپاره وکاروي. پاغو سندرغاړو کې چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ په پیل کې سندرو ته مخه کړه، یو هم کبیر امیری دی. د ډیورنډ کرښې د دواړو لوریو ګڼو نورو سندرغاړو د پښتون ژغورنې د غورځنګ لپاره سندرې بللې دي. په دوی کې نوې سندره د نخمې ده چې د پی ټی ایم د مخکښ غړي ګیلمن وزیر یو شعر یې د هغه له مرګ وروسته کمپوز کړ او خپور کړ.
ننن میدان ته څنګه پڅنګ در سره زملالیا تبا دات چری وه د لشکر سر تبزه زبلن
پر ګلمن د جولای په ومه په اسلام آباد کې ویډلې حمله وکړه، چې بیا د جولای په 11 لاخي سوټپونو ساور کړه، او د جولای په 12 د د جسد پر اسمک خاورو ته وسپارل شو. پی ټی ایم وای په کال 2019 کې د مزاحمتي شاعرۍ او پی ټی ایم سره د اړیکو لرلو له امله په ګیلمن د خداري او ریاستي ادارو پر ضد مقدمه درج شوې وي، او عین تر مرګه پورې په هغه لست کې د نوم چې له پاکستانه د وتلو اجازه نه لري. د ګیلمن وزیر یو شعر جاوید امیرخیل هم سندره کړې.
لیام خاموش ملک او ملا اے لتا سی دمر گی لمن گلمن یما چ حد نلری
گلمن هم سندرغاړو ته سندری پنسوبلی همي خپل سندری بللی.
وطن پیغلی تا وطن پنځنګرا وطن له لکا
ګلمن د پی ټی ایم لپاره د مساهمتي ادبیاتو یو سمبول و. کله چې اسلام آباد د جولای په 11مه د جنازه وزیرستان ته پلاروه، دومره خلک ورته پلارو کوڅو کې راغون شوي وو چې شایي د بل هیڅ پښتون په جنازه کې نه بي راټول شوي. د ده د جنازې دغه تصویر ته انځورګر شاعر عمان نیازي شعر لیکلی.
اخلی په تندی باندې دبره لسنګساره و د سوځوله لکه زخم ټوله لاره، چیرته روان لکه د مستو وینو داره، جار د لټپو ملنګه جار لا کزاره، والوتې له زخمه لکه اور لاله زاره، ونیسه دا غشی د لیندیو زمواره، هسکه یې په سر جنډه د بر وطن نیولې، مټې کې خاوره د دلبر وطن نیولې، مینه یې نیزونو غوندې مسته و سرشاره، غرقه وله چغو لکه نی ویله نیزاره، څو بهاره رنګ و که رنګونه څو بهاره، څه په اتن هسکه شوله تاو کې له اظهاره، نه د تندکونو ماته نه وله انکاره، هسکه غاړه راغی د تا غاړې تله داره، یمه یم ساقي زړه چاودون نه یې بر کېنوه، دا زموږ مجنون دی مجنون نه یې بر کېنوه، مسته ازادي ناره کفن کې وې ساره، ما وې که زه لاړم خو زه بیرته راغلم یاره، دا چغه دې غبرګه شي د تارو کې روزګاره، ړنګه دې دا لاره شي دا لاره د خونکاره، کړی کړی ازغن مزی تاو ترې توره ماره، نه منم دا نه منمه دا د شرم سپاره، کیږده دې زخم ته د لارې په زنګون رباب، سوی د خپل ویر په تاو ورک لار پښتون رباب، کیږده دې زخم ته د لارې پر زنګون رباب، سوی د خپل ویر په تاو ورک لار پښتون رباب.
پښتون ژغورنې غورځنګ سره ازبکي خولۍ هم د مزاحمتي ادبیاتو سمبول شوې ده. دا خولۍ په مختلفو شعرونو کې شاعرانو یاده کړې ده. په خپله د پی ټی ایم مشر منظور پښتین په یو مرکه کې ویلي وو چې دا خولۍ یو پښتون کارګر چې د دوی په سیمه کې مزدوري کوله او له افغانستان نه هلته تللی وو ورکړې ده. نوموړی دا خولۍ بختوره ګڼي. په خپله منظور هم شعر لیکي، خو داسې ښکاري چې دی لږ شعر وایي او مزاحمتي شعر وایي. د خپل ملاتړیو په یو وړه غونډه کې د پښتین په شغ څو بیت شاعري
اور خما هر څه دی بایللی، پښتون احساس چرانه خاورې نه کې نور خما هر څه دی بایللی ګرانه، او دایو کړي و مانه هیره و ببل د مش قتل ورته لیکلی و چې یو خپلواک ژوند دی وطن تراوړي، چې یو خپلواک ژوند دی وطن تراوړي، ډېر هغه خلک راټول دي ګرانه،
دشربیام
چې یو خپلواک ژوند دی وطن
وطن تراوړي،
ډېر هغه خلک راټول
وا ډېر ډېر،
دا پردی کله زمون خپل نشي کېدی، مونږ یو ټول عمر غولولې ګرانه، اغه د مظلوم فریاد او دومره خنده دومره خوچانه دي خندري
وا دشربیام،
اغه د مظلوم فریاد او دومره
خنده
دومره خوچانه دي خندري ګرانه، او مال میدان ته مسافر دا خپلوان هم دی راغلي ګرانه،
واه
دا آزادۍ د انقلاب ګلونه پښتین پټن
د منظور پښتین شاعري د ګلمن وزیر ولسی شعر او سندري شای د یو شمیر نورو دلایلو ترڅنګ د دې سبب شوی وي چې د پی ټی ایم سیاسي ادبیات په دومره لاند وخت کې زیاته وده وکړي. لېبي خبرتیا ورسته یو مخ نوی سندره لرو، دا سه مهربي سندره چې لا نه د خبر شوی او د همدې سندري پاړه له دوی سره شخې دلې.
آزادی رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
هنرمند آسیه مهربی نوی سندره بلاله ده. ده دی سندری شیر ده چا ده؟ کمپوزی ده چا ده؟ او آغیل مهربی ده خپلی نوی سندری لپاره سرنگ شیر انتخاب کرده ده. مخی تردی چو پا دیاره ده آغیل مهربی سرگندوانی در سر شریکی کنم ده دوی ده دی نوی سندری یو برخه بسر وارو.
شایست بها بچو کوٹا کی زما خاون زما میڑ زما تفسیر د حسن بے گاد بلچا و پالن ہتلی و ماتن را گوری زکا حق و ہم باد کری دی
لاسی مهربی مننه کوم چې دا سندره مخکې تر دې چې بل ځای خبره شي په ازادي راډیو مجلې پروګرام ولوروله اوس په لدوی وورو چې دې سندره نوم څه ده
زما د سندره نوم د بنې فریاد دی
دا شعر د چا دی
شعر د پروین ملال دی د شعر یعنی نظم دی د نظم نوم هم واده دی بیا ما په دې خاطر چې دا اغه لمړی شي چې بن پر راغلی د پرغه باندې یعنی دغه د زړه خبرې دی دغه درد دی دغه اغه احساس دی هغه په احساس دی دغه د پرسپکټیو یا دغه د نظر دا ویل سوې دی په دې خاطر می د سندرې د پاره په اصلاح دغه د بنی فریاد نوم خوښ کړي د بازي دوستانو په مشوره البته
نو نظمونه خو عادتن وشتوي تاسو په خپل بیا په کې بیتونه انتخاب کړی
بلی و دا نظم چې دی دم ډیر وژنو وژدو بیا هم په دې خاطر چې سندری خپل یو ستاندارد لري خو غربي سندری دی چې هغه ډیر لندې لندې دی هغه تقریبا د درو شل سانیو سبیا تر درینمو د کو پوری او یا یو څه زیاتې خو بعضی سندری دی چې زموږ د حد د بلی خوا پښتانه چې جوړي هغه بیا بيخي ډيري وجدي نسبه تدقي هغه خسته کوي یعنی هغه واقعا غميج پر او چا باندې چې ايوري خزما سندري په دغه تقریبا زما هغه تر ټولو وجدا سندره څلور دقي او شل ثانيه ده او دا سندرم د غمره د کتر دی ما ټیکس یا شیر ډیر پکې کارولې وای ډیر وجدا راکل بیا ملوري ته وخت نه پاتې یو څو بیتونه می تریستلې دي
دا بیتونه ستاسو لدی سندری لدی ناس مې استلې دي دا مو د شاعري اغل ملال په خوښه استلې دي او کنه د موسیقي په حساب باندې تاسو خپل انتخاب کړی
انتخاب خو ما کړی دی خو ما د اغل ملال سره مزه په لغیدلې ما چې د غستون زده کچيري ټول نظم زه په دې سندره کې ځای کما سندره ډیر وژديږي بیا غیول هر رقم چې ستا خوښ یو بل په قانوني حساب کله چې سندرغاړي د خپل سندري د پاره مثلا ک شعر یو څه کمایي یا حتی بعضی زما یو بل سندره و د نیمې غني شعر چې ما غیتو ول معلومات د دوه بیت نورم جوړ ک نو د سیم کې چې سره هغه چا څه خوښ وو کې چې شاعر سره یا د شاعر سره هغه اضافه کی نو دا بیا په اصله دا زما مسولیت دی او دا حقم یعنی لرم کار یعنی اصلا جایز دی.
آسیا جان ځینی سندرغاړي د ځینو شعرونو کلمات شاید بدل کی، تاسو په خپل تر اوسه پورې دا تجربه کړی؟
ما یو ځل دا تجربه کړې ده، هغه هم په دې خاطر چې ما د لایق صاحب یو غزل اخستې و، سندرې نوم لالونه ده. نو هلته ځکه لایق صاحب نارینه شاعر دی، په یوه ځای کې ما د د شیر ښځینه کړې دي، او هغه هم د د په چې دی خدای دی وبخشي سندره د د مرګ وروسته راووته، اول د لومړي تلین ته وه، خو هغه وخت چې دی ژوندی و هغه ته ما وویل او اجازه مې واخیستله چې دغه یو توری زه ښځینه کوم، په دې خاطر چې یعنی هغه بولم زه. نو هغه هم اجازه ست، نو دغه یو تغیر ما په دې واسه سندره کرا وسل، یا هم په دې خاطر چې د ویښې د ژغه سیا د ښځې د احساس هغه سندره ویل کېدل چې هغه البته زو
نوې روح مې د پښتو شعر ته ورکړ، په ګلونو کې مې ون غشتل لورونه، تر کلو کلو بخیجی زمال شیر ده شهیدو ده کلونو فریادونا، تو چی شبا ده پشتو وی زبا یما هیبا نکری پشتان زمالا لونا، تو چی شبا ده پشتو وی زبا یما هیبا نکری پشتان زمالا لونا، تو چی شبا ده پشتو وی زبا یما
کبیر. تاسو د دینی وسندري تر وګرزم، د دینی وسندري کمپوز تاسو په خپل جوړ کړی؟
bale bale
دا کمپوز چم کله جوړاو؟ اول مو کمپوز جوړ کړ کنه؟ اول مو البته دا ل تخنیکی په لوه شاید جنو خلکو ته د خندا وړ وي چې غوی په موسیقي پويږي، خو زه غواړم چې په خپل پويسم. یعنی دا کمپوز تاسو په ذهن کې راغی، بیا مو شیر ولید کنه، شیرم ولید او بیا کمپوز ورته راغی؟
نه، هغه پل سړی جوړی او بیا وروسته شعر ورته اخلي. هغه ته اصلا تصنیف هم ویل کېږي، او یاد سي چې یو جوړ کړی قالب دې دی بلې سندرې سره پهلهام، یا د یو بل کمپوزر سره پهلهام. اکثره هنرمندان یعنی زیاتره هنرمندان دغه کار کوي، کمپوز جوړی بیا یو شاعر ته فرمایش ورکوي چې پر دغه طرز باندې یا پر دغه کمپوز باندې هم دغه یو غزل جوړ که بلنم غزلونه یي، خو هغه شعرونه واقعا کمزوري په دې خاطر چې هغه تصنیف یي. زما شعرونه چې زما د سندرو شعرونه چې دي، زما همیشه د شعر څخه الهام اخیستې دي، پوز مې جوړ کړی دی، یعنی ما شعر خوښ کړی دی بیا مې پر شعر باندې کمپوز جوړ کړی دی، چې دا کار یعنی چې تکراری سندرې نه دی ویلي، او دغه کار معمولا کوي یا کړی دی په افغاني سندرغاړو کې، تر هغه حده چې زه پیژنم یو کس دی کسانو سره پاچا صاحب دی، هارون پاچا صاحب
د شعر په باره کې دا خبره مشهور ده، تاسو الهام یاد کو کنه چې شعر الهام وي. البته هر هنر یو ډول الهامي وي، بزور هنر نشي تخلیق دی. د سندرې په برخه کې څنګه خپل راځي دغه کمپوز که وخت ورته ټاکي او بیا سندره تیاروي څنګه وي، کوي څه توضیح کوي لطفا؟
کمپوزم یعنی زه خپل تجربې سوام، شای نور دوستان بل ډول تجربې ولري، زه د خپل تجربې سوام ما ملک مخکې چې ویل زه د شعر سره الهام اخمه، او سوال دا شعر چې ما واوري دی او بو مل وستي البته لازم ډیر خوښ سلو، بیا ځکه دغه په وروستیو کې مثلا دغه موضوع ډیره توده ده په وروستیو څو کلو کې چې خلک ډیر په عام دومه کوزده کوي یا دا یا هغه، نو یعنی دغه یعنی د خاص که پر دې شعر باندې زه وژغېږم، دغه چې دا شعر چې ما ولوستی مال دغه شعر باندې باید کار وسی، واضح خبر ده چې یو څه الهام درته راځي، لکه شاعران چې وایي چې شعر د احساس د شیر پیل د احساس سره دی، خو پای پر احساس نه ختمیږي، نو دا هم دغه سدی سړی یو قالب ورته جوړي، بیا دغه ورسره واضح خبره ده چې به انتها ډیر کار غواړي. ډیر کار وړو
اسی جان تاسو ویل سی یو الهامی حالت وی کنه لیکن دغه وس چې تاسو سرنګ ویل دا شیر مخښ سوی دی او تر دې رسی ز سرنګ اورم تاسو د شیر موضوع خوښ سوی ده نه د شیر موسیقي هم داسره دواره مخښ سوی
دی خو خبره د سید چې په مجموع کې اول خپل سړی یو څه ویني یو حالت ویني دغه حالت دغه حالت ته پارس سړی غواړي چې یو 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 هنر و پنځوي بیا وځي خبره ده چې سړی موضوع ته ګوري هغه سی خو مثلا میناناک شیرونم بیخي بیخي ډیر دي چې نه پوهېږم مینلره مو دا کوم واغه کوم دا کوم دا خټول تقریبا مګم زما فکر همیش چې زه باید دسې یو موضوع انتخاب کما چ هغه ډیره ډیره نوی یا ډیره داسې یو تابو موضوع چې پر هغه باندې اصلا خلک نه غواړي چې وژغېږي یا اصلا خلک نه غواړي دې باندې په اصلاح کار وکړي موضوع مطرح کړي نو شاته غورځي او دغه شیر چې مول داسې یو موضوع ده چې زموږ په ټوله کې ډیره شاته غورځول کیږي او یاد چې خلک نه غواړي پر دې موضوع باندې په اصلاح خپل انرژي مصرف کړي
ډیره مننه چې مرکه ته حاضر شوی او خپل نوې سندره مو را سره شریک کړه
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکه
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لاندي کې سه شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري
وړاندې لوی ځوان شاعر سرژخې دلیم چې یو شعري ټولګې چاپ شوې ده خو سم د ستې پیاوړې شاعرې پروین ملال یو شعر د دوی په شخ
چنا پاونه لیدم شپه وم ډک د ستورو کچ کول وړاندې وړاندې کړي د دواړو شوندو پر تندې مې د سپوږمۍ ټیک د الماسو په چینو کې بهېدم تور پیکي او ټیک مې دواړه یو پر بل باندې مېن و په لمن کې مې جنت جنت ورپی وې د څپو پر شور مې پلونه تر سهاره پورې تلم او راتلم تاونه لیدم شپه وم تر لمن لاندې مې ستوري نازولي ماشومان و بیده سوي سپوږمۍ خوب لیدې زما د تور پوړي مې په کښتۍ کې د رڼا د قیامتونو د باران د نرم شور سندرې لاس کې څاڅکی څاڅکی وم ویالې وم د سیندونو پر بامونو تویدمه د لاجوردو رنجنونې مې په لاس کې د کوتر تورو سترګو ته مې خپله د رنجو ښایسته ښایسته تیاره کرله تاونه لیدم شپه وم د زندان په تور انګړ کې و ملان د یوې ونې پر پاڼو څو شېبې را اورېدم څنګ څنګ پر رګ کې لکه سا وم ګرځېدم د وریښمینو مړوندونو خیال او خوبون د ذهنونو او خوبونو پر کوڅو را تېرېدم باندې حسن د چاپ شو کې زولنې زولنې شرنګ وم د پیروتو ډک سفر وم د زندان پر پنجرو را تاوېدم تاونه لیدم شپه وم رنګېدلې پر لمن د پسرلیو د بیدیا د وږمو پلونو کې مزل وم د غرو څوکو کې غزل غزل شېبه وم غېږ په غېږ د کایناتو غرنیو ونو پل پل ښکلومه د سپوږمۍ وړانګو په سم او غر غوښتمه زما تیارې د اوبو په شان چښلې زما سره تر تا نږدې وه سا یې زما ځیګر کې پورته کښته تلله د نکحت په وزرونو البتمه تاونه لیدم شپه وم د چوپتیا په موسیقۍ کې نڅېدمه د نړۍ د ټولو سپینو تورو زیلو ماشومانو څکه مور وم په زانګو کې د هلال مې څنګوله د خیالونو په رنګینو جزیرو مې ګرځوله په ښایسته او زرداره براقونو د سپوږمۍ په لورې تلله چارونه او چاتیاره راټولوله چا په روح او چا په جسم کې کرله تاونه لیدم شپه وم سر پر نوک خوب او خیال وم، په انځور د کائناتو کې جمال وم، په انځور د کائناتو کې جمال.
لاغلی ملال څخه منندویم چې دا شعر په خپل ژخ په ازادي راډیو مجلې ولوراوه. محمد اکبر سلطانی د افغانستان د هرات ولایت تر بادسنګي ولسوالۍ یو شاعر دی چې اوس په ایران کې ژوند کوي. د چپی په نوم د شعري ټولګه د ایران په قم ښار کې چاپ شوې ده. د دې ځوان شاعر دا مجموعه 15 مخه ده. له دوی څخه به واورو چې د چپی په کتاب کې څنګه شعرونه چاپ شوي دي.
په دې کې ډیر موږ شعرونه چاپ کړي، شعرونه زما شعرونه ډېر د پښتو او د پښتنو د یووالي په اړه دي. یو څه ناڅه حماسي شعرونه پکښې دي.
دا خو د موضوع اړخه سو، د شکل اړخه آزاد شعرونه دي، غزل دي، څه دي؟
څو غزل دي، یو څو نظمونه پکښې شته.
او هلته تاسو په ایران کې ادبي غونډې جوړوي له نور افغانانو سره کنه؟ پښتو کتابونه هلته له ځان سره لری د شعر کتابونه سه مطالعه کوي؟
دلته د شعر کتابونه خود ځان سره نه لرم، کله کله د انټرنیټ د لارې راخلم مطالعه کوم.
او کله سه دالته تاسو شعر لیکي؟ تاسو خود ورځ په کار باندې هم بوختی اسئ، څو وخت شعر لیکي؟
شعر خو یو د شعر الهام دی، او چې وسړی یو الهام راغلی ام اماغه لازه بس شعر لیکي. شعر به خاص وخت نه لري، او چې زه به هم دا اوس شعر لیکم شعر زور کار نه دی.
له تاسو سره دا اوس کوم شعر ستاسو له ازادي راډیو ادبي مجلې سره شریک کړی؟
شعر توایم په دې کې چې اوریدونکو پام لري نوار وګرځي. شعر عنوان دی وایي زره زره. وسوما انگار شوم په اور زرا زرا، وسوما انگار شوم په اور زرا زرا، خاور شوم ایری شوم په اور زرا زرا. لچاتخه گلا وکړم او چاته پر یادونه، لچاتخه گلا وکړم او چاته پر یادونه، لژون څخه بیزار کړم ورور زرا زرا. وای صفا سوترا سړی و متک سپین لکدا واوري، صفا سوترا سړی و متک سپین لکدا واوري، بدنام په الزام شو مختور زرا زرا. وای تسبو سره عادت کړم مولا زرا زرا، تسبو سره عادت کړم مولا زرا زرا، نشي سره عادت کړم مای خور زرا زرا. پماتو لاسونه جوړوم سلطانی، پماتو چو لاسونه جوړوم سلطانی، اڑنګشی وی دیوالو نمی د کور زرا زرا، اڑنګشی وی دیوالو نمی د کور زرا زرا.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له ازادي رادیو.
د ختیځ نورستان په کامبیش ولسوالۍ کې د افغانستان د ورستي پاچا محمد ظاهر شاه له خوا جوړ شوی بڼ او ودانۍ د لمنځه تللو له ګواښ سره مخامخ ده. دغه ودانۍ او باغ د کامبیش په کمو کې په 1923 کال کې آباد شوی، چې د رخصتیو پر مهال به پاچا د خپلې کورنۍ له غړیو او ملګرو سره دغه ځای ته ته او ښکار به یې کاوه. د کمو باغ یو ځل د شوروي اتحاد د لشکرو له خوا بمبار شو، بیا د افغان ایډ په نوم مرستندوی ادارې ترمیم کړ، خو له نړیوالو ځواکونو سره په جګړه کې ودانۍ بیا تخریب شوه او باغ یې وسوسېده چې لا یې هم چا د بیا رغولو لپاره ګام نه دی اخیستی. د سیمې خلک د دې باغ د رغېدو هیله کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د نورستان ختیځ کامدیش ولسوالۍ اړوند د کمو په شنو ونو پوښل شوو دنګو غرونو په منځ او د رڼو بهیدونکو اوبو په خوا کې په یوه تپه د افغانستان خیری پادشاه محمد ظاهر شاه په 1973 المریس کال یو بڼ ودانی آباده کړې وه. د ځای اوسیدونکو په وینا په یاد بڼ کې د ښکلو او رنګارنګ ګلانو بوټي او د ډول ډول میوو ونې ولاړې وې چې ورسره د سیمې ښکلا نوره هم زیاته شوې وه. په لیدلو به یې زړونه آرامېدل او هر یو تن هڅه کوله چې له نږدې ننداره وکړي. د کامدیش قومي مشر یار محمد خان قریشی ازادي راډیو ته وویل شاه به هر کال د رخصتیو پر مهال د خپل کورنۍ میلمنو او دوستانو سره کامدیش ته تللو، هلته به میلې او ښکار کولو.
د ظاهرشاه بابا په دور اقتدار کې دغه کمو باغ جوړ شوی دی چې په رنګارنګ مختلفو میوو باندې سنبالو. د کمو په باغ لیدو باندې نو خلکو ته یو سکون حاصلېده. ظاهرشاه بابا په هغه وخت کې دغه باغ کې کله چې چکر راغی شپې ورځې به هلته اړولي، دا به قرارګاه وه. نو د ځایي ځوانانو په واسطه ښکار به یې کوو، لکه غرچې به وشتلې، نور د غره مرغان به وشتل. د کامدیش ولسوالۍ ځوانانو په توسط باندې نو حتی
قریشی وای هغه سمسور بن چې د رنگارنګ ګلانو وږمو یې فضا معطره کړې وه، په ونو کې به یې ډول ډول الوتونکو ځالې جوړولې او زړه راښکونکو غږونو یې د اورېدونکو زړونو کې لارې کولې. دغه ودانۍ او بڼ یو وخت د شاه د آرام ښکار او د بنډارونو ځای و، خو تیرو جنګونو دا دوه ځلې ورانه کړه چې اوس یې د کنډواله کوټو دیوالونه او سوځېدلې ونې پرې د تیرو شوو ناخوالو کیسې کوي.
نو هغه باغ چې یعنی سمسورو په رنګارنګ په میوو سنبالو، هغه د بوټي او استوګن ځای
د کامدیش اوسیدونکو شاعر او لیکوال امان الله مانوی محمد ظاهر خان چې په کوم ځمکه ودانی او باغ جوړ کړي، دای د یو شمیر چارواکو په څیر غصب کړي نه ده، بلکې په پیسو یې له خلکو اخیستي او بیا یې دا هر څه د اطلاعاتو او کلتور وزارت توریزم ریاست ته وړیا ورکړي دي. د ښاغلي امان په خبره شاه نورستان او نورستاني ځوانانو سره زیاته مینه درلوده، تل به ځوانان درس او تعلیم ته هڅول.
نورستاني ځوانانو ته به همیشه توصیه او لارښوونه کوله د وطن د ترقۍ او د آبادۍ په خاطر. تعلیم ته به هڅاوه، کسب او کار ته به هڅاوه.
د نورستان بل قومي مشر او د یاد ولایت له کلتور او تاریخ اگا انجینر محمد عیسی وحدت راته وویل د کمو بڼ او ودانۍ په اتجری بزمکه کې جوړه شوې او د ګلانو ترڅنګ په کې بشمیره میولرونکو ونو شتون درلود، خو اوس یې د ړنګو شوو کوټو دیوالونه او د سوځېدلو ونو نخې هم د ختمېدو ګواښ سره مخ دي.
د دې باغ عمومي میوې چارمغز، مڼې، انار، شفتالو
چې دا اوس کاملا تخریب دي. مونږ نورستانیان یو ځل بیا د حکومت نه او هم د بین المللي ټولنې نه دا تقاضا لرو چې دغه تاریخي ودانۍ د دوباره احیا لپاره لاس پکار شي.
هڅه مو وکړه چې په نورستان کې د سرپرست حکومت د اطلاعاتو او کلتور ریاست سره د کمو سوځېدلې بڼ او کنډواله ودانۍ د بیا رغولو لپاره د ولسونو غوښتنې شریکې او ترې ځواب ترلاسه کړو، خو ورسره په اړیکو نیولو بریالي نه شو. خو له دې وړاندې ژمنه کړې وه چې کوښښ کوي د بڼ بیا احیا او د ودانۍ ترمیم چارې پیل کړي.
له همدې راپور سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله رانغاړم. زه احمد شیبر اجازه اخلم. تر بلې اونۍ او بلې خپرونې مو خدای مل.
غم سے ہی انسان خجل تر ہر